بلکې د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره پر خپل هوډ بیا تاکید کړی دی. تر دې مخکې ایران ویلي و نور د نړۍ له قدرتونو سره په اټومي موافقه کې هیڅ محدودیت ته ځان ژمن نه ګڼي. د ایران حکومت د اعلان چې تېره شپه د دغه هېواد د دولتي تلویزیون څخه خپور شو وروسته له دې وکړ چې د دې هېواد قدس ځواکونو قمندان قاسم سلیماني د جمعې په ورځ د بغداد هوایي ډګر ته څیرمه د امریکا په یوه هوایي حمله کې ووژل شو. او روسیه د لیبیا په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې جوړولو غوښتنه کړې ده. نننۍ غونډه په داسې حال کې رابلل سوې چې ترکیه په دغه جګړه ځپل هیواد کې د خپلو سرتیرو ګمارنه پیل کړې ده. د ترکیې د سرتیرو د ګمارنې هدف د لیبیا په پلازمینه طرابلس کې د هغه حکومت ملاتړ دی چې ملګري ملتونه یې په رسمیت پیژني. په رسمیاتو کې د روسیې د دې غوښتنې هدف د لیبیا پر وضعیت په یوه نړیوال کنفرانس کې بحث کول دي او جرمني تمه لري چې دغه کنفرانس د دې میاشتې تر پایه جوړ شي. رجب طیب اردوغان د سی این این ټلویزیون شبکې ترکی څنګه ته ویلي د ترکیې پرون ویلي لیبیا ته ترکی پوځیان لیږلي او ماموریت همغږي او هلته د عملیاتو د مرکز په پرمختیا کې مرسته ده. د خبرونو پای.
د مخکخو خزو د ایوی بلی خبرونه ته مو زه همایون هیواد هرکلی کوم. دا ونی بیا هم په دې خبرونه کې یو ملمنه لرو چې د خپل ژوند او لاستراوړو په اړه براته وغږیږي. دا ملمنه مو هم اغلی ناجیا سلیمان خیل ده. دې ته خراغلاس وایو. هم دا ډول تاسو هم کولای شئ په خبرونه کې را سره برخه واخلئ. که د خبرونه لا ملمنی څخه کومه پوښتنه لرئ خپله پوښتنه هم مطرح کړئ. د خبرونه د اړیکې شمیرې مو هم دی 0999 45 40 او بل شمیر هم ده 0900 22 55. تاسو ته ښه راغلاست وایو اغلی سلیمان خیل. که په پیل کې د ځان په اړه راته ووایي او اورېدونکو ته دا ووایي چې ناجیا سلیمان خیل څوک ده.
سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو اورېدونکو ته وړاندې کوم.
بخیر راغلی. مهرباني.
زه ناجیا سلیمان خیل یم. د لوګر ولایت اوسیدونکی او فعلا کابل کې ژوند کوم. ابتدایي او لوړ زده کړې مې کابل کې کړې دي. د آریانا لیسې څخه فارغ یم او دوه میاشتې مخکې د باختر پوهنتون اداره او تجارت څخه فارغه شوې یم.
یعنې لیسانس مو کړی دی.
بلې.
لکه د مخکې تاسو ویل چې تاسو کله ښوونځی لوسته ځینې کورسونه مو هم درلودل او هم دا ډول مدرسه هم وه چې تاسو نورو نجونو ته تدریس کوه. که په دې اړه راته ووایي چې هغه کله مو راپیل کړي وو او څومره وخت یې دوام وکړ؟
بله، ما د لسم صنف مکتب څخه د مدرسې شروع کړی و. د مدرسې تر څنګ ما مکتب کې ما خپل په کور کې ما مدرسه درلوده نجونو لپاره. هم تر څنګ ما ځینې مضامین د مکتب هم تدریس کوه لکه الجبر، فزیک، کیمیا. دا موضوعاتو چې ما نجونو ته درس ورکړی دي او 5 کاله دا دوام وکړ. 5 کاله وروسته کله مې چې د لوړو زده کړو تصمیم ونیوه نو ما باید کار کړی وای، ځکه مدرسه مې وړیا و. ما نشوای کولی دغه لارې د خپل پانتون فیس هم وباسم. نو مدرسه مې پرېښود. فعلا هم شه ده تر یو څه وخت خور مې فعلا ورندار مې مختبیایي او خپله مې فعلا دولتي اداره کې وظیفه لرم او 2 کاله کېږي چې وظیفه لرم او پانتون مې هم پای ته ورسه.
دا پوهنتون او دنده مو په یو وخت کوله ستونزمنه نه وه درته؟
طبعا چې خپلې ستونزې لري. هم وظیفه هم درس ویل سخته ده. زه به سهار اذانو سره له کوره وتلم. کله به مې مونځ وکړه، کله به مې مونځ هم پوهنتون ته رسه او هلته به مې مونځ کوو. نو وظیفه وروسته پوهنتون وروسته وظیفه، وظیفه وروسته بیا کور. طبعا کور که به هم یو څه مسؤلیت اوسي. نو سخت ډېر و خو همت غواړي. زه خوشبخته په دې یم چې ما یو کورنۍ درلود ډېر روشنفکر. کورنۍ مې زه ډېر حمایت کړی یم. اول مور مې، بیا پلار مې، ورونه مې، خویندې مې، د ټول د ما ملاتړ ول او ما ته دا همت راکړه چې زه د دندې تر څنګ خپل تحصیلات هم وختویسم.
خلق وای دوین دوانی په ولاس کې نه نیول کی کنه، نو یعنی دوی په دې باور هم دي کفرزن ته هم کار کوي هم درس وای، نو هغه سین نه کیږي لکه ته چې یو کار کوي کنه، څنګه دغه کار خو په درس منفی اثر نه وکړي؟
یو څه ستونزې درلودلې، ځکه ټوله ورځ ستړی ستومانه، بیا به کښېني درس به وایي، سبا پوهنتونه پر به مدګي نیسي. خو که چېرې څوک همت وکړي، څوک همت وکړي، یعنی هر کار کېږي، خو تنه په همت هم نه ده. که چېرې خلک د چار طرف کې څوک دي، پلارونه دي، دوی دې لږ حمایت وکړي. ما حمایت درلوده، تشویق کېدلم، که چېرې زه نه تشویق کېدلم، هره ورځ به مې همدا ورېده چې ټوله ورځ درس وایي یا څه کوي یا څه کوي، ما ته به سخت و. خو زه هر قدم چې ما اخیسته، زه کورنۍ مې تشویق کړی یم، نو د کورنۍ مرسته ډېر څه تغیرولی شي. څنګه چې ما وشو کولی دوین وړی تاسو خبر په یو لاس کې ونیسم، همداسې هر څوک کولی شي که لږ همت وکړي.
دا راته وایي چې ولې مو اداره او تجارت څنګه ولوسته؟
اول خو چې د انسان خپله شوق مهم دی، څوک په کوم برخه کې شوق لري. ما له اداره او تجارت او د دې بخش کې ما فاینانس ویلی ده، اداره او تجارت فاینانس ډیپارټمنټ، ما له دې سره شوق درلوده. نو څوک چې څه کوم برخه وایي، لومړی شرط دغه شوق دی.
خلک وایي چې ریاضي سخته ده، حسابونه سخت دي.
بله، خلک وایي چې ریاضي سخته دی. ما ته ریاضي دومره اسان و چې ما تاسو ته مخکې هم وویل چې ما مدرسې کې مضامین هم تدریس کوم چې یو یې الجبر و، ځکه ما له مکتب دورې څخه الجبر سره شوق درلوده. نو ځکه بیا هماغه وخت راهیسې ما تدریس هم کړی ده، شوق مې ډېر و، شاګردان مې هم ډېر درلود. حتی زما یو شاګرد و، زه چې په یولسم صنف کې وم، هغه لسم صنف کې وم، یو ورځ راته راغی چې ریاضي استاد مې ما ته ویل چې ته چیرته درس وایې، د څه رقم استاد؟ ما ته نه شوی پوهولی او استاد دې پوه کړلی. نو چې شوق اوسې بیا کېږي، ما شوق درلود، ځکه مې هم ریاضي راته اسانو، هم مې کولی شي خپله مخته ویسم، هم شاګردانه مې.
پخوا چې وو، یعنی مونږ خپله هم چې لیدلی وو په کلیو کې، به هغو ځوانانو چې مثال په لوړو صنفونو کې به وو یا په پوهنتونونو کې وو، هغوی به راتلل په ژمي کې، به یې حداقل کورسونه جوړول. هغه زده کوونکي چې په ژمي کې رخصت، هغوی به په دې وخت کې مصرف وو. اوس هغه څه نشته دي. علت تاسو څه بولئ؟ ولې هغه کورسونه چې وړیا به وو، هر چا به کولی شوی، یعنی که هغه بېوسه به وو که غریب به وو، هغه هم ترې مستفید کېدلی شوی، هغه نن سبا نشته دي، کورسونه ختم شوی دي.
افغانستان خلک ډیر فقیر خلک وي، نو هغه کسانو چې تدریس ورکوو، ځکه ورځ په ورځ شرایط فرق کوي، شاید هغوی ته به هم ستونزمن و، هغوی خپل اقتصادي مشکلات به هم ډیر و. نو ځکه خو هغوی به یو سوه یو ډیر کم یا ډیر یا فیس به یې په دې اخي چې هم به درس ورکړي، هم به زده کوونکي یو څه زده کړي، هم به تر څنګ دوی ته هم یو څه مرسته وشي. نو او بل خبر دا ده چې هغه کسان چې وړیا درس ورکوي، اکثرا شاګردان یې هم پابند نه اوسي، ځکه وایي مفصن د زری وشو راځي، زری وشو نه راځي. نو دې لپاره چې زده کوونکي هم لږ پابند اوسي او استادانو ته هم یو څه وشي، نو دغه فیس کې خود لږ خرځي.
یعنی ته وایي چې یو وړوکی فیس دې وي کنه؟
یو وړوکی فیس دې وي دواړو طرف لپاره، د دواړو خوا په نفع ده.
بالکل. خبره به یو څه په زده کړو وکړو، ځکه په افغانستان کې ډېرې نجونې چې دي، هغوی له زده کړو څخه محرومې دي. که خپله راته ووایه، ته چې کله راغلې له لومړي ټولګي څخه، بیا دا چې اوس له پوهنتون څخه فارغه یې، دغه مزل دې څنګه وکړ؟ له کومو مشکلاتو سره مخ سوې؟ کومې ستونزې وې او څه ډول یې حل کړې؟ هغه
طبعا چې ستونزې خو اوسې افغانستان غوندې یو هېواد کې چې تقریبا 50% ښځې د دوی بې تعلیمه دي. او لومړی دلیل خو هم د امنیت نشتون ده. مونږ خو په کابل کې ولو، البته ده یو څومره وخت مهاجرت بیا کابل، دومره ستونزې مونږ نه دي لیدلي. خو کله چې شاوخوا ګورو، خپل ولایت ته کله زه ګورم، د خپل کلي نجونې ګورم، نو یو کورنۍ هم د دلیل وړاندې کوي چې امنیتي ستونزې دي. نو دغه هغه مشکلات دي چې کورنۍ یې ویني. ما خپله د سره چې کابل کې وم، بیا هم امنیتي ستونزې ډېرې وې. کله چې لاړ شي، تر څو بیرته مکتب پورې راځي، مور به پریشانه و چې د لاړه څنګه شو، بیرته راغی څنګه شو. او همداسې پوهنتون دورې کې هم، پوهنتون لږ لرې، تګ راتګ خصوصا لارې ستونزې ډېرې وي. حتی یو موټروان هم نجونې ځوروي، په دې نه ده چې یا به موټر نه دروي، یا به وایي که کښېنې دوه نفر کرا به ورکوي، نو دا هغه بې انصافي نه دي چې د نجونو حق کې هر وخت کېږي.
یعنی دا مسله تر اوسه حل نه ده چې ته مثال یو نفر باید دو نفرو کې راورکې په موټر کې کنه؟
بله، دا مشکل تر اوسه پورې هم شته ده.
کرا شدی تاسو د خپل کلي یادونه وکړه، په کور کلي کې مو د جنکو مکتب شته کنه؟
مکتبونه شته دي خو لیسې نشته دي. مکتب لیسې لږ لرې دي او لیسې ته د ټولو نجونو تګ ډېر سخت دی. ځینې کورنۍ اجازه ورکوي خو اکثرا اجازه نه ورکوي ځکه لرې دي، په ولسوالۍ کې نشته ده، ولایت کې شته دي، نو ځکه امنیتي مشکلات ډېر دي. کورنۍ نشي کولی چې خپل نجونو ته تر ډېرو پورې د مزل اجازه ورکړي، ته به لرې ځې او بېرته به راځې. خو هغه داسې کورنۍ هم شته دي چې اجازه ورکوي. په یو راپور کې ما وویلې د خپل حقوق بشر راپور ولایتو کې، افغانستان کې بل عموم خصوصا ولایتو کې، هغه نجونو چې مکتب ته ځي هغوی د الکانو په پرتله نیم نه هم کم دي. یعنی که الکان 200 نفر مکتب ته ځي، نجونو سل یا سل نه هم کمې ځي. د ځکه چې هغوی معرف توجه نه ده کړی ده، استادان نه لري، یا که استادان ښځینه استادان کمې دي. ښځینه استادان ځکه کمې دي چې هغوی نجونو چې کله مکتبونه وایي هغوی استادان له کومه شي درس نشته ده. یا که مکتبونه هم شته دي، ځینې یا دیوال نه لري یا چوکۍ نه لري چې هغوی کښېني، کتابونه کمې دي. نو دغه ستونزې دي چې کلو کې نجونو اکثرا بې برخې پاتې له تعلیم نه، له درس نه.
ولې داسې یو فکر ده چې مثال یو انجلۍ دې تر شپږم ټولګي پورې مکتب ولولي، له هغه وروسته دې نه لولي؟ یعنی دومره دې وکړي چې خط دې ولوستلی شي، نور ضرورت نشته.
لومړۍ ستونزه خو دا ده چې افغانستان خلک بل عموم تنها نجونې نه، سړیان هم فعلا اکثرا له پوهاوي نه لرې دي. د عامه پوهاوي خلکو کې ډېر کمې دي. نو هغوی په همدې فکر کې دي چې دوی دې خط وایي، قلم وایي، همدا په خط لیکلو پوه شي، همدغه دې بس دی ورته. او ځینې چې دا فکر نه لري هغوی ته همدغه د لیسې لرېوالی مشکل ده. خو د دې لپاره چې دغه ذهنیت د خلکو نه لرې شي، د حج اوقاف وزارت د مسؤلیت لري، خپله رسنۍ د مسؤلیت لري، د خلکو منځ کې عامه پوهاوی لري کړي، نجونو حقوق نه خبر کړي، د ښځو حقوق چې کوم اسلام ورکړی دي له هغه نه باید خبرې شي. د جومات امامان، رسنۍ، که چیرې د اسلام له نظره د ښځو په حقوقو وغږېږي، نو د خلک به هم پوه شي. کله چې خلک پوه شي چې اسلام ښځو ته څومره حقوق ورکړی ده، د علم یې نه تنه په سړیو باندې، په ښځو باندې هم فرض کړی ده، نو دغه ذهنیت به له خلکو لرې شي چې ښځې باید، نجونې باید تر شپږم ټولګي ووایي، نور دیونه وایي.
مننه درنو اوریدونکو، لکه څنګه مې چې مخکې یادونه وکړه، تاسې هم کولی شئ په خبرونه کې راسره برخه واخلئ. زموږ د اړیکو شمیرې د 0999 45 30 او 0922 255. یو اوریدونکی راسره په لیکه کې ده، فکر کوم اړیکه پرې شوه. خو دغه د دوه شمیرې دي چې تاسو کولی شئ د همدې دو شمیرو له لارې له موږ سره اړیکه ونیسئ او د خپرونې له مېلمنې څخه پوښتنه وکړئ. اوس هم یو اوریدونکی لرو. بلې، سلام علیکم. بلې، غږ مو اورئ؟
مننه هیوا صاحب، دنده اوسئ. سلامونه، سلامات ما هم اومئ.
خوشاله اوسئ، بخیر اغلی. څوک لکم زه؟
دلاور خان ننګرهار یم، له کابل نه.
دلاور خان له ننګرهار له کابل. په دې هیله چې په دې واورین موسم کې ښه او خوشاله وي. مهرباني، څه خبره یا پوښتنه لري زموږ د خبرونې له مېلمنې اغلې ناجي سلیمان خیل څخه؟ بلې، ننګرهار صاحب، ستاسو غږ پرې پرې کېږي، کلک سم ځای ودرېږئ چې غږ مو په سم ډول سره واورو. بلې، د ښاغلي دلاور خان ننګرهاري غږ مو په سم ډول وانه ورې، د فکر کوم اړیکه هم پرې شوله. یو بل اورېدونکی به هم راواخلو چې څوک راسره په لیکه کې دی. بلې، سلام علیکم. بلې، غږ مو اورې؟
سلام علیکم.
مو ستاسو غږ راځي، مهرباني. څوک له کوم ځایه؟
مینجان زخ په سلام علیکم تا وسلمان خیر خوټ وړاندې کوم. عبدالستار اخونزاده هم زبر کسول.
اخونزاده صاحب، ډېر په خیر راغلي خپرونې ته له بادغیس څخه. مهرباني، څه خبره یا که څه پوښتنه د خپرونې له مېلمنې څخه لرئ اوروي؟
له مېلمنې څخه یو دوه سوال لرم.
مهرباني.
اول سوال مې دا دی چې دغه نجونې چې پانتون وایي خپل درس پای ته ورسي، وخت د کار راشي، دغه کار د وسیله واسطه چې نه یې هغه ته کار نه پیدا کېږي، کومې دا سوال دی چې دا کار دې خپل ته استفاده پیدا کړی دی کله یو وسیله واسطه مخته کړی ده او دوام دا دی چې دا ځینې چې مکتب وایي پانتون وایي زحمت وباسي وخت کې واده کې بیا دوی ته د کار اجازه نه ورکول کېږي چې دوی ولاړ شي کار وکړي نو په ګرد افغانستان کښې په څلو کښې پنځلس فیصده واده دی هغان چې واده وکړي بالا د کار اجازه نه ورکوي نو دا دا څه ګټه کوي نو دا خو جامع ته خدمت نه شو دا بل څه لکه هغه اول ښځې چې مانا بې سواده دي په کور کښې راشي بیا هم په کور کښې کښېني دا جواب ډېره به یې مهربانی
ډېره مننه خوشحاله اوسئ ډېره مننه یوه پوښتنه خو دا وه چې دا کار چې تاسو کوم اوس کوئ دا په واسطه مو پیدا کړی ده که په خپله وړتیا
افغانستان کې دا مشکل دی چې هر څوک چې وظیفه لري باید واسطه تر څنګ ولري صحیح دی د ورور خبر منم چې واسطه ډېر چلیږي خو د انسان خپله هلې ځلې هم بې ځایه نه دي څوک په خپله کوشش وکړي سلو کښې یو خو به اوسي چې د خپل په استعداد مخته لاړ شي نو لومړی خپل انسان هلې ځلې مهم دي ما کار هم له څه وخت شروع که زه مستقیم دولتي ادارې ته د مامور په صفت نه یم راغلی زه اول د یوسایډي پروژې له خوا د یو کارموز په شکل کار مې زده کوو چې ادارې ته دننه شولم هغه وخت کښې چې ما کار زده کولو په حیث راغلم نو هلته خو مشکل دا و چې هر اداره د خپل کسان څنګه چې ورور ویلې واسطه داران مخکې کېږي خو ما د کار زده کولو په وخت کښې د خپل دغه استعداد خپل عامر ته او رئیس دوی ته وښوده چې زه څومره استعداد لرم نو کله چې استعداد وویني بیا حتما شاوخوا عامر دی چا سې درته کار در زده کړی هغوی ټول کوشش کوي چې جذب دې کړي څومره زحمت چې تا سره ویستلی ده هغه زحمت همدغلته اوسي خپله د څا له استعداده کار واخلي
او یعنې یو څوک چې وړتیا لري هغه باید ثابته کړي چې مثال ما کښې دغه څه شته
بلې خپل وړتیا ثابته کړي تر څو هغه کسان هم وغواړي چې تا جذب کړي
بالکل او د واسطې خبره دا هم ده چې یو سړی کېدای شي په واسطې یو ځای لاړ شي خو هغه چې کار زده نه وي کېدای شي هغه ترې
چې په واسطې مخته تللي اوسي هغه وروسته چې هغه مخته لاړ شي کار کښې بند پاتې شي نو مجبور دي چې هغه خلک بېرته هغه لرې کړي ځکه هغوی کار غواړي هغوی واسطه نه غواړي په واسطې به راړ شي خو مخته تلل په واسطې باندې به سخت دي
او دا خونزاده صاحب یو بله ښه پوښتنه دا هم وه چې ډېرې نجونې داسې وي چې هغوی زده کړې وکړي پوهنتون ته ولولي بیا چې واده شي په کور کښېني که نه نو یعنې ګټه یې نه رسېږي چا ته هغه علم چې د دوی وکړي د هغه ثمره بل ته نه رسېږي په دې اړه تاسو څه وایي
اولا خو د علم ثمره تنه دنده چې چېرته کار وکړه او پیسې راوړه د علم ثمره تنه پیسې راوړل نه دي هغه نجونې چې واده کوي او وروسته هغوی حتمن یو کورنۍ جوړوي هغه کورنۍ کې نړیوالو دا ثبت کړی ده چې کله چې یو هیواد کې تعلیم یافته ښځې ډېرې وي دغه هیواد پنځه نسله نیکمرغه وي دا ځکه چې هغه ښځې چې تعلیم یافته وي هغوی په دې پوهېږي چې دغه کورنۍ سره څه رقم برخورد وکړي دوی د خپل ماشومان څنګه وروزي د ماشومان تربیه څه رقم وکړي هغوی ته څنګه اخلاق ور زده کړي خو که چېرې یو مور خپله تعلیم یافته نه وي هغوی خپله سوادونه لري هغه په دې نه پوهېږي چې دغه خپل اولاد څنګه وروزي هغه ته څنګه اخلاقي تربیه ورکړي هغه ته څنګه د محیط نه یې څنګه خبر کړي نورو د ژوند کولو نورو لارې ورته څنګه ور وښایي نو تعلیم یافته ښځې کله چې د خپل کورنۍ تربیه سم وکړي د خپل اولادونه سم وروزي هغه اولادونه یې ټولنې ته نیک سالم وړاندې کېږي هماغه خپله د هغوی لوی لاسته راوړنه ده یو کورنۍ جوړول یو کورنۍ ښه روزل په دې معنی چې یو ټولنه ښه روزل ده له کورنۍ نه یو ټولنه جوړېږي نو تعلیم یافته ښځې کولی چې د خپل کار نه شي کولی خپل کورنۍ خو ښه چلولی شي
یعنې تعلیم په هر ځای کښې خپل کار کولی شي که نه د کور په څلورو دیوالونو کښې هم کېدای شي ګټه یې خلکو ته ورسېږي بالکل یو بل اورېدونکی به هم واورو چې څوک را سره په لیکه کې دی بلې السلام علیکم بلې
السلام علیکم
وعلیکم السلام په خیر راغلی څوک
مننه ورور جان زریز یرمن یم د خوست ولایت د علیشیر ولسوالۍ تلوال کلي
څخه په خیر راغلی له خوست څخه څه پوښتنه یا خبره که لرئ مهرباني اوري
مننه همکار صاحب لومړی قدم کښې د خوست کومه پوښتنه دا دی چې مثلا یو غټه ستونزه رښتیا هم لکه چې څومره اشاره ورته وکړه پوښتنه کښې یو دا دی چې مثلا که خویندې زموږ ګوښه وي مثلا تر یولسم لسم ټولګي پورې دې زده کړې شوي حد یکه دوی بلاغت ته رسېږي بیا ودل کېږي نه وده کېږي او په چاته نامزد کېږي او تر ډېره حده همدغه سیم نجونه زده کړه پرېږدي هغه بل کورنۍ ته بیا ودېږي یو مهم مسله دا ده چې د بهرنی وزارت دې د سیستم نه دی برابر کړی چې په سیمو کې ښوونځي جوړ کړي، د دې لپاره منظم ځای وي، ترانسپورټ لپاره سروس موجود وي. اوس متاسفانه د خلکو ذهنیت هم تر څه ډېر جوړ شوی دی، د دې لپاره چې ښځه هم حق لري کومه کتنیم چې په هغه ډول چې اسلام اجازه ورکړي. نه، داسې نه چې موږ ته څه ووایي چې مثلا ښځه کولی شي خو زده کړو کې خو به په حجاب کې چوکټ کې، د دې لپاره به مهم کار وشي او ډېر مهم پلانونه ورته جوړ شي. دولت دې لپاره زمینه باید مساعد کړي تر څو دغه ټولنه د مشکلات څخه راووځي. په موږ ته څه کار وکړو ډېری مثلا زموږ ورونه دې سواده دي، موږ ته د زده کړې زمینه نه مساعد کړي، د کتابونو شتون، د پوهنې وزارت نه سمه پالیسي، ولې که چېرې د زده کړې نه مساعدول ځینې رسمي ښوونکي هغه چې مسلکي وي مستري کړي ویل ښوونځي ته نه جذبول، نو دا یو غټه ستونزه ده. د ښوونځي ستونزه کې نو فکر نه کوم چې ډېر زبر همدغه ستونزه ورشي او دغه مشکلات هوا شي او دغه مخ
ډېره مننه، خوشحاله اوسې. کور مو ودان.
کور ودان.
لخص خاص موږ اوریدونکو یو چې ویلې باید زمينه برابر شي ټولو ته چې زده کړې وکړي، یعنی د دوی په تفسیر ستاسو نظر څه ده؟ څه کول پکار دي چې دغه کار وشي؟ نو داسې خونه شي کېدې چې مثال یو پیړۍ خلک منتظر شي چې ذهنیتونه جوړ شي بیا دغه کار نه وشي کنه؟ څه کول پکار دي؟
بلې، ما مخکې هم ویلې چې د دولت مسؤلیت دی. لری ولسوالۍ کې موږ مکتب نه لرو، که مکتب لرو دغه وسایل نشته. ده نو دلته دولت د خلکو تر څنګ د خلکو د چې خلک باید خپل کورنۍ او هڅوي نجونې مکتب ته ولېږي، د دې تر څنګ د دولت مسؤلیت ده چې هغوی ته دغه زمینه شرایط برابر کړي، تعلیم ورته برابر کړي، مکتبونه ورته جوړ کړي، پوهنتونونه جوړ کړي، تر څنګ یې هغوی ته کیفیت هم ورکړي. داسې نه ده چې مکتب جوړ ده، استاد یې یا شته یا کله شته یا کله نشته، یا کتاب نشته یا قلم نشته. ده وزارت معرف، دولت خصوصا وزارت معرف او د لوړو زده کړو وزارت باید دې بخش ډېر پاملرنه وکړي. دولت هم باید د مکتبونو لپاره اختصاصي بودیجه ولري. د معرف بودیجې تر څنګ باید اختصاصي بودیجه دوی ته ځانګړې کړي، ځکه هغه هیوادونو کې چې تعلیم نه وسي تل هغه هیوادونو کې جګړه او دغه شیان ډېر دوام کوي. د دوام علت هم همدا ده چې خلک نه پوهېږي، دوی ته د درس ویلو زمینه نه برابر شوې ده. نو له دولت څخه غواړو چې باید ولایتونو کې ولسوالیو کې ټولو ته نه تنه درس ته توجه وکړي، بلکې تر څنګ کیفیت ته هم پاملرنه وکړي.
هو، یو خبره دا هم ده چې مثال کچېرې دغه ښوونځي وي په کلیو کې چې اوس یې کېدای شي په ډېرو کلیو کې نه وي، خلک یې غوښتنه نه کوي که نه، که جوړ سي خو د کلیو خلکو ته یې هم ګټه رسیږي چې فرضاً دوی راشي هلته ښوونکي پکې څوک ملازم وي، څوک مدیر وي، څوک تحویلدار وي، ورسره به یې هغه اولادونه هم یو څه زده کړي پکې که نه. یعنی دغه ښوونځي سره لدی چې نجونو ته یا هلکانو ته یې ګټه رسیږي، د کلي نورو خلکو ته چې یو څه زده هغو ته هم ګټه رسیږي، هغوی هغه خپل کلي کې مصرفیږي ورسره.
بلې، هغوی ته به هم د کار زمینه برابر شي، چا که درس ولي هغه به معلم یا مدیر یا یعنی یو مکتب جوړولو سره د کلی خلک باسواد کیږي، کلی ځوانانو ته د کار وظیفه د کار فرصتونه هم جوړېدلی شي. که څوک پکې سواد نه لري کولی شي د چوکیدار په صفت یا بل په صفت یعنی له هغه بیکاري نه به ووځي، هم به خدمتو کې هم به سورت وایم ثواب هم خورما.
او نو بیا به ګاونډیو هیوادونو ته دا زموږ ځوانان نه ځي چې په دومره سختۍ یو څو روپۍ راګټي. بل اورېدونکی راخلو چې څوک راسره په لیکه کې دی. بلې، السلام علیکم. بلی، غږ مو اورئ؟
او بلی اورو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام، بخیر اغلی، څوک لکم ځای؟
السلام علیکم، زه مولوی صاحب بار ته خبرې کوم. اورو
مهرباني اورو مولوی صاحب،
دا غوی مرمنه خو څه خو دې څه څه کوڅه غوښتل په دې چې د خپل تعلیم او خاطر او بیا چې موږ سمه راځي دا دې ته وویل چې دا چې دا چې تاسو دې نه لاس مورې نه لاس راځي تقریبا
داخله لکستاسو مقصد داده مولوی صاحب په بخانی سره یعنی تاسو مقصد داده چې خوانزي په نوم جوړ دی نمونه شته دی او نور درس سپکې نشته ده مننه کور مودان مولوی صاحب تاسو خبره واخستل شوله غږ مو پری پری کیږي خو کوم څه چې تاسو ویل هغه خبره واخستل شوه رښتیا هم په ځینو مواردو کې د خیالي ښوونځیو خبره شوې خصوصا د نجونو د ښوونځیو په برخه کې څه وخت مخکې داسې رپورټونه هم یعنې په کلیو کې د جنکیو په نوم ښوونځي جوړ شوي دي ماشونه ځي کوم امکانات چې دي هغه ورکول کیږي خو یوازې په هغه صورت کې یو څو نجونې ورته راټولیږي یا راټولوي سره چې یو هیئات ورځي هغوی ته ښیي چې مثال دا څه شته دي لیکن له هغه ورهخوا نه داسې په منظم ډول درس وي نه ښوونځی وي هېڅ هم نه وي نو فکر نه کوئ چې دا خو که دغه ډول روان وي دا به ګټه ونه کړي
بالکل په دې ډول خو هېڅ ګټه نه کوي د دولت بودیجه مصرفیږي او یعنی هم درس نه ورکول کیږي هم زده کړې نه کیږي هم بودیجه مصرفیږي په دې اړه معارف وزارت هم بې خبر نه دی او یو څه ناسې اقدامات یې کړي فعلا هم د استادانو د بایومیتریک سیستم روانه ده شاید ټول ولایت ته نه رسېدلی خو تقریبا یو کال شو معارف وزارت د استادانو د بایومیتریک په سیستم کار کوي یعنی معارف وزارت هم دا نظر کې لري چې د موږ بودیجه بې ځایه لار نه شي
خو لکه مثال په کلیو کې څه ډول دا وڅارل شي چې ګنی دغه ډول کیسې ونه شي چې ښوونځی وینه ماشونه اخیستل کیږي
تر اوسه خو متاسفانه شدیر شوي دي خو که چیرې دغه سیستم معرف البته هیئتان ډېر لیږلي دي او په دې شکل چې تاسو وایي دوی ډېر تکتیکونه مخته اخیستي دي خو ناکام شوي دي ځکه تاسو به خبر چې هیئت راځي او دوی یو څو نفر ټولوي او چې هیئت نه یې هېڅ خبره نه ده خو دغه سیستم چې دوی اوس لاسته اخیستی دا د بایومیتریک سیستم ده که دغه سیستم فعال شي نو دا مشکل به تر ډېره حل شي
معمولا په دا ډول کیسو کې د کلي خلک ښکیل وي خصوصا مشران چې دا ډول ښوونځي جوړوي فکر نه کوي دا یو ډول د هغو اورېدونکو سره یا د هغو ماشومانو سره مثال چې هغوی یو ډول د هغوی د راتلونکي سره خیانت کېږي مخکې دی چې د پوښتنې ځواب ورکوي اورېدونکی به راواخلو بله
زه سازار محمد تاسې ته وایم تاسې مې درنې مېلمنې ته د کومې سلامونه
وایم وعلیکم په خیر راغلی مهرباني اورو یې سردار محمد صاحب
پوښتنه خو دا د مېلمنې خو چې د کارمل په وخت کې یو وخت شاسره موږ وزیر دې معرف شوله نو هغې بېچاره به دا تبلیغ کوو همدغه حل به یې کوو چې خویندې راټولې کړي په هغو باندې درسونه او تعلیمونه ووایي او نارینه به هم دې ته استول مګر خو دې موږ هغو ملایانو چې هغه د موږ د وطن ملایان نه وو چې هغه انګرېزان ورته ویلې کېدل هغه به جیک سو په ماجتو کې به غیبتونه شروع کړي چې دا وزیر سره تاسې لورګانې به شوروي ته بیا یې پلاني ته به بیا یې دا کوي دا کوي تب شروع کړل نتیجه یې هغه ته ورسېدله چې هغه بېچاره لاړه دربی نه موږ خو دې چې ګوره سل کاله مخکې دغه ښځو خپل حق حقوق اخیستی و سل کاله مخکې مبارزه کړې ده هغو خپل حق حقوق اخیستی و خو تر څوسه پورې دي همدغه ملایانو همدغه غټ کړ سیاست مدارانو نه دوی ته هغه حق نه ده ورکول شوی چا د دوی حق ده ولې پیسه دې د سیاستو په حق باندې نه ملایان پوهېږي او نه زمونږ روز روز سیاست مداران پوهېږي
مننه خوشحاله اوسئ ښه دا د سردار محمد نظر و چې وړاندې که مخکې مو خبره کوله د زده کوونکو د راتلونکي چې یعنی د خپل کلي خلک راځي د هغوی په نوم پیسې اخلي که نه د هغوی په نوم پیسې اخلي او بېرته هغوی کېدای شي بې سواده پاتې شي
بالکل دغه د کلي مشران د ولایتي شورا غړي په دې اړه ډېر ستر مسؤلیت لري هغه کسانو چې خلک رایه ورکړې ده او د ولایتي شورا په حیث یې هلته راغلي ده او دنده اجرا کوي دا ټول د هغوی مسؤلیت دی بلې چې څارنه وکړي د ولایتو کې د ولسوالیو ولسوالانو وظیفه ده د والیانو وظیفه ده او تر څنګه د ولایتي شورا کسانو هغه نه وروسته بیا دا راځي د پارلمان وکیلانو ته راځي د هغوی مسؤلیت کېږي خو تر دې حده چې موږ وکیلانو ته راشو امغه والیان او ولسوالان او د ولایتي شورا غړي ترڅنګ بیا د جماعت امامان زکه غوي خو والیان د مونږ له دینه خبر نه دي یعنی دینی په هوی کم دي نو دغه د جماعت امامان خو دومره خو پویږي سره غوي باید دغه اسلامي په هوی ډیر کی ترڅو غوي دغه صداقت او اخلاص لودي موضوعات نه خبر شي او دغه خیانتونه لاس واخی
وای نه کېږي چې د کلی خلک هم په دې کې رول ولري چې فرزند دغه سکی کېږي اړوندو ادارو ته په دې اړه معلومات ورکړي کنه چې فرزند دلته خوانځي سپنوم ده او دا کیسه روانه ده
چې خلک خبرګون خوي هم خپل والیان دوی هم شرمېږي یو ورځ برسواسي دوه ورځ برسواسي خره غوي هم شرمېږي او دا کار مخته نشي ولای خو که چېرې د مونږ خلک ویده وسي او غوي خپل دغه خائنان خپل په حال پرېږدي نو تبن چې غوي مخته ځي ځکه څوک پښتنه نه کوي
د کار پاړه به وغږېږو د زده کړو پاړه مو ډېرې خبرې وکړې خو مخکې لدې چې دې برخې ته راشو بیا هم یو اورېدونکی لرو هغه به هم راواخلو بلې سلام علیکم بلې غږ مو اورئ
اورم همایون صاحب جوړې
شکر دی خوشحاله اوسې مهرباني نوم راته وایس
ډېره مننه سمې الله مبارز یم
مبارز صاحب خیر راغلی له پکتیکا څخه کومه پوښتنه لرئ نظر څه دی
زکونکو په وړاندې چې کوم تاوتریخوالی دی تنه د زکونکو په وړاندې نه بلکې د ټولو ښځو په وړاندې کوم تاوتریخوالی چې کیږي او کومه قضیه چې ثبت شوې دي اوله دولت څخه غواړو چې دې قضیې ته رسیدګي وکړي او که چېرې دې زکونکو ته د دوی انصاف ورکول شي دا به یو ستر برج شي نورو استادانو ته نورو کسانو ته نور ټول هغه کورنۍ ته چې تاوتریخوالی مخنیوي نه کوي هغوی ته به یو عبرت شي هغوی به راتلونکو کې له دې تاوتریخوالی مخه ونیسي او نه تنه د دولت وظیفه ده د خپل کورنۍ وظیفه هم ده ځکه د لوګر موضوع فکر کوم ډیر مخکې شوی مو د زکونکو په وړاندې چې کوم تاوتریخوالی شوی وي د هیڅ امکان نه لري چې یو موضوع دومره لوی شي یعنی چې د نړۍ د حتی نړۍ په سطحه کې خلک ترې خبر شي خو تر دې مخکې یو کورنۍ هم خبرونه لري که چیرې کورنۍ د خپل ماشوم مکتب ته لیږي نو ښوونځي کې ترې پوښتنه وکړي چې ته بېرته راغلې هلته څه خبر وو څه شی دې وویلې څه شی دې ونه ویلې له استادانو څه شی زده کړل څه دې واورېدم که کورنۍ د خپل ماشوم تعقیب کړي نو هغوی به له دې تاوتریخوالي بس ډېر زر خبر شي او ډېر زر به غته رسېږي هم وکړي خو که چیرې د کورنۍ ماشوم ولېږي او پوښتنه ترې ونه کړي زه او راځه او خبر ترې وانخلي نو طبعا چې دا تاوتریخوالي به ادامه ولري
مننه بل اورېدونکی هم راخلو بلې سلام علیکم
سلام علیکم یو تاسو جوړ بخیر
خوشاله اوسئ څوک لکم زه
نو
مده
انتظار خبر کوم
دا هلمند مرکز خب خیر علي انتظار صاحب مهرباني د خبرونه ل ملمنی غلي ناجي سليمان خيل څخه کومه پختنه لري او روي
انا نه د جان ته د سلام نو ما ملمنی نن دا پختنه جن دا په تشکله د څو کوي دلته داسې وګورم استاد لرو په افغانستان ټولنه کې چې دلته ډېر زیات تهدیدونه کېږي چې کله وظیفه کوي بیا ښځینه ته خدای بېخي کېږي چې وظیفه لري نو بل دا یو پوښتنه ده بل دا پوښتنه کوله چې دوی بیا په کور کې مو کار نه کول او که یوازې دغه دې وظیفه کار نه کول
مننه خوشحاله اوسئ کورمدان انتظار سه بوله هلمند څخه البته پښتنې خو تر ډېر حد مخکې جواب هم شولې خو بیا هم که یو لن جواب دوی ته ورکړي چې مثال تاسو د کار او زده کړو په برخه کې کوم مستند سره مخ شوی یاست او مخکې لدې چې تاسو په یو حکومتي اداره کې دنده وکړي یا کور کې مهم کار کوو کنه
بله ما مخکې هم ویل چې ستونزې وي ما مخکې لدې چې زده کړو کوم په کور کې د کور مسئله تر څنګ مې هم مدرسه درلود کورسونه مې درلودم او ستونز خوری رجعت به لمغه وخت چې ما د مدرسه شروع کوم ستونز ولیدل حتی د مدرسه په شروع کې ما ته اخترونه راغلل چې ته درس هم نه ورکوي ځکه د خلک ذهنیت دومره کم چې کله ما قایدی نورانی نه ما درس شروع کړ ما ته ویل چې ته درس ورکول د مکمل غلط دی ته باید موږ په شکل چا په خوا چې کوم غلط تدریس دی کو به تجوید یعنی ما شکل دوی ته تجویز شروع که دوی ما ته غبرګون نه ډېر راوښودل ډېر کورنۍ اعتراض ونیو چې دا درس غلط دی تجوید په کلي کومه سو د قرآن کریم خو داسې نه و نو ستونزې مې ډېرې ولیدلې له هماغه اوله
مننه خوشحاله اوسئ بل اورېدونکی به هم راواخلو اورېدونکو ته به یو څه وخت ډېر ورکړو بلې السلام علیکم بلې غږ مه اورئ ستاسو اړیکه روښ شوې خو فکر کوم غږ نه کوه بل اورېدونکی به راواخلو بلې سلام علیکم بلې غږ مه اورئ ښه دوه پرله پسې اړیکې وې چې پرې شوې مخکې مو یادونه وکړه چې د کارو په اړه به هم یو څه وغږېږو چې فرضاً یوه نجلۍ چې راځي په داسې یوه ټولنه کې کار کوي له کومو مسایلو سره مخ کېږي خو مخکې له دې فکر کوم زموږ تخنیکي همکار وایي چې اورېدونکی دی دا به راواخلو بلې السلام علیکم بلې السلام علیکم غږ مو اورئ ستاسو اړیکه روښ شوې ده څوک له کوم ځایه صفت الله له زابل څخه په خیر راغلې مهرباني د خپرونې له میلمنې څخه که کومه پوښتنه لرئ بلې بیرته به را وګرځو خپلې پوښتنې ته نو لکه کله چې راغلي دلته کار کوئ که نه یعنې له کوم مسایلو سره مخ شوي یاستئ
مغه څنګه چې د نجونو د زده کړې په برخه کې دومره ستونزې دي هر برخه کې ستونزې شته دي کاري برخه کې هم نجونو ته ستونزې ډېرې دي لکه دوی چې لومړی کامیابیږي ځینې وایي چې دغه بس چې د دغه سړی په کار دي دغه مردانه ده دغه زنانه ده دغه ستونزې ډېرې زیاتې دي اکثرا جایو کې دوی په دې فکر دي د نجونو چې راغلي دي دوی دا توانایي نه لري صحیح ده چې زده کړه یې کړی ده خو توانایي د کار کولو نه لري تر څو چې هغه نجونې خپله د کار ساحه ته داخل شي او دوی د څارنه وکړي چې دغه یو میاشت دوه میاشت درې میاشت یا یو کال تېر شو د وړتیا یو خو دغه نه وروسته دغه موضوع ومني چې ښځې هم کار کوي خو دوی مخکې دی چې د ښځې استعداد وویني په دې فکر کې دی چې د ښځې کار نه شي کولی دغه یو ډېر غلط ذهنیت ده چې د مونږ خلکو منځ کې رایج ده نو کله چې هر نجلۍ کار ته مخکې کېږي اول باید لږ د خپل همت وکړي د خپل توانایي دوی ته وښيي تر څو ثابته کړي چې زه هم کار کولی شم دا نه ده چې تنها سړی کار کولی شي ښځې نه شي کولی نو دغه ذهنیت تر څو بدلېږي یو څه وخت نه شي خلک باید د خبرو ومني چې څنګه چې سړی کولی شي ښځې هم کار کولی شي
بل اورېدونکی راخلو بلې السلام علیکم بلې غږ مه اورئ ستاسو اړیکه روښ شوې ده مهرباني وکړئ فکر کوم اړیکه یې پرې شوله بل اورېدونکي ته به ورشو چې څوک راسره په لیکه کې دی بلې السلام علیکم بلې غږ مه اورئ ستاسو اړیکه روښ شوې ده مهرباني وکړئ فکر کوم هوا خرابه ده که څه کیسه ده چې اړیکې نن پرې کېږي خو په هر صورت بیا به هم واورو چې کوم اورېدونکی راسره په لیکه کې دی بلې السلام علیکم بلې
الو
اوریه اوره ما څوک له کوم ځایه
نازغه اوریه
ستاسو غږ راځي مهرباني وکړئ خپل نوم راته ووایاست هو تک صاحب له هلمند څخه په خیر راغلی زموږ په خپرونه کې راسره راغلی ناجیه سلیمان خیل میلمنه ده کومه پوښتنه که لرئ مهرباني اورئ
میلمنه سنده پوښتنه ده وروره چې ته
کتاب چاپ کړي ستاسو پوښتنه موږ وانخیستله نه پوهېږو نن نه اړیکو کې څه ستونزه ده چې کله اړیکه پرې کېږي کله غږ سم نه راځي خو په هر صورت ده چې د خپرونې شېبې ورو ورو رانږدې کېږي چې خپرونه پای ته ورسېږي غواړو له تاسو واورو چې مثال غواړئ راتلونکي کې څه وکوئ ځان ته مو یعنې څه نیت دی چې فرضاً څه به کوئ
بله زه خو فعلاً تازه فارغ د لیسانس نه یم نو پلان لرم چې فعلاً مستري وکړم ډېر هڅه مې ده چې بورسو ته اپلای وکم دی بورسو لاره ماستری وکم ول ماستری ورسته به ان شاء الله غولم دی خزو لپاره خدمت وکم دی خزو تعلیم برخه کې دوی لپاره دی خدمت وړو ګرځم پلان میم ده چې اول به ماستری کوم ورسته به هوا ته بیرته راو ګرځم به ان شاء الله په دې برخه کې کار وکم.
مثال مخکې مو مدرسه درلودله کله چې ماستری وکي او راشي نو څه به کوئ په کومو برخو کې به خوسته کار کوئ؟
فعلا خو مدرسه خو ما تجوید ترجمه تفسیر دغه موضوعات دی چې ما له شپږم صنف اووم صنف څخه شروع کړی دي پاکستان کې مې ویلي وو. نو د دې وروسته کله چې زه بیرته هیواد ته راستنه شم ځکه فعلا د ما بخش اداره او منیجمنت فایننس مې بخښلم نو زه به اول بودیجه برابروم وروسته به که وشو مکتب وشو که پوهنتون وشو د دې لارې غواړم نجونو ته زه خپله پلان لرم چې نجونو ته یو بیل خاص مکتب د نجونو لپاره جوړ کړم.
یو بل اورېدونکی یې لرو د ته به هم ورشو. بلې سلام
ملمنی محکمه دا ده چې دا غواړي خپل درسونه نور مخ په وړاندې ویسي او کنه ماسترې دکترا برنامې څه پلان لري او کنه
نوم خو درته ووایه مخکې له چاړې کې پرې شي.
زبیر خبرې کوم جلال آباد خارنه.
مننه ښاغلی زبیر. نو دغه پوښتنه وه چې لږ مخکې ځواب شو چې تاسو غواړئ ماستری وکړئ او بیا وروسته ښځته خدمت وکړئ. بل اورېدونکی راخلو چې څوک راسره په لیکه کې دی او څه پوښتنه لري. بلې سلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. په خیر راغلی. څوک له کوم ځایه؟
جعفری له هلمند
ده. له هلمند څخه جعفری صاحب خیر راغلی. مهرباني کومه خبره پوښتنه لري اوروي؟
تاسو اورېدونکو ته سلام علیکم. جعفری د ټلیفون په لیکه مې د هلمند سره زما پوښتنه دا وه اوسو چې د سولې فاصله باندې دا کومه طرحه لري یعنې څه کړي دي؟ دا پوښتنه مې وه. او بله پوښتنه مې دا وه هغه سجنه خوندې یا نارینه چې له تحصیل ته لاسرسی نه لري د هغو دپاره دا څه پیغام لري؟ دغه پوښتنه مې وه.
مننه، خوشحاله اوسې. ښه، دوه داسې خبرې چې یوه ډېره لویه مسله یعنې د افغانستان د سولې مسله چې تاسو په کې څه وایي یا څه کول پکار دي مهرباني په دې اړه واورو.
د افغانستان د سولې په اړه امنیت هغه مشکل دی چې ښځې له درسه له تعلیمه بې برخې کړي دي. نو د سولې په اړه مونږ ټول همدغه د سولې غوښتونکي یو او د خپل د مقابل کس له مقابل ډلې څخه هم همدا غواړو چې سولې ته راشي او دغه د سولې پروسه که دولت پکې داخل دي.